افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیده ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شوراوي طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرح کې شامل موضوع نه ده. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تل په میاشت کې ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم میدل په کلکه وغندل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تل په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالې وسیم بادغیسي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډېر ژر اعلان شي.
احتمال داره که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به مای میزان سال 97 بره، ولی هنوز تقویم اعلام نکردیم.
فکر شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي 1990 کال د سرطان د میاشتې په 14 ترسره شي، خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم د دغو انتخاباتو د ځنډیدو خبره کړې وه. په عین حال کې ولسی جرګې نن خبرداری ورکړ چې نور د انتخاباتو ځنډیدل ورته د زغملو نه دي، او راتلونکي اونۍ به پر دې مسلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وروغواړي. د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکو بنسټونو هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د تیاریو پڅو هڅو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي. ویل کېږي چاودنه نن غرمه مهال د بیسودو پله سره نږدې په یوه موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. ویل کېږي چې د پیښې ځای ته نږدې د فوټبال لوبغالي کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار غونډه لرله چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. چاودنه هغه مهال شوې چې د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستنېدل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې 2 نور طالبان په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په هلمند کې سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته په وروستیو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د یوه مهم قومندان ملا اختر محمد په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې وړل څلور نور ملګرو سره د شپږ سوه یوم شهرا کنډک پر پوستو په بریدونو کې وژل شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي د دې ولایت د مرکز په لویدیځ برخې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 15 پولیسو او شاوخوا 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په لویدیځه څنډه کې د خاکي غریبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې نښتو څه کم 2 ساعته دوام وکړ.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو مخالفینو په ډلیزه توګه باندې د غزنی مرکز لویدیځ ته پرته د خاکي غریبانو او قلعه قاضي په سیمه کې د پولیسو پر پوستو بریدونه چین شاوخوا یو نیم ساعت مشکل دوام لرلو تر منځ روان وو. د نښتې په پایله کې 15 تنه پولیس سرتېري په شهادت رسېدلي او 4 تنه هم ټپیان دي. وسلوالو ته هم درنه مرګوب له اوښتې ده. د 15 په شاوخوا کې 10 پکې مړه او 15 زخمیان دي.
کاغلی نوری وایي چې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نامنو په اړه دغه راز د دایکندي چارواکي هم وایي چې د پولیسو په امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې اته پولیسو ته مرګ ژوبلا اوښتی. دایکندي مرستیال والي سید محمد سادات نادري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د هغه خبره په دغه بریدونو کې وسلوال طالبان هم درنه مرجوب لا وخت خو کرش میرې تر اوسه نه معلومه. د همدې سیمه اونړي څو خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږ نورو کلونو لپاره د هیواد جمهوري ریاست څوکۍ خپل کړه. د یکشنبه د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شو رايو نتیجه ښیي چې پوتین 6.5% کې رايې ګټلې دي. پوتین تیر شپه ناوخته له کرملین بهر راټول شو خلکو ته په وینا کې وویل
سپاسیبو وام بالشوه زا ریزولتات
د انتخاباتو د پایلې په خاطر تاسو مننه. دقیقا تاسو زموږ ګډ ټیم یا زه ستاسو د ټیم یو غړی یم او هر چا چې نن رای ورکړې ده زموږ د لوی ټیم یوه برخه ده. په عین حال کې د روسیې د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو او د رای ورکوونکو د فشارونو زرګونو پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم میدل په کلکه وغندله. وی ویل چې د لندن دغه ارزونه چې د دغې حملې تر شا د مسکو لاس دی ډېرې جدي بولي. د دغې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې له بریتانیا سره د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ د څرګندولو تر څنګ عدالت د دغه جنایت د مسؤلینو د راکاږلو په هڅو کې همکاري کوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د کیمیاوي وسلو نړیوال متخصصین نن بریتانیا ته لاړ شي او د هغو کیمیاوي موادو نمونې واخلي چې د یو پخواني روسي جاسوس په مسمومولو کې ترې کار اخیستل شوی دی. تمه کېږي چې دغه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان متخصصین به د نوویچوک په نوم د دغو کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل نمونې واخلي. بریتانیا او متحدینو روسیه تورنه کړې چې د مارچ په څلورمه د بریتانیا په سالزبوري ښار کې د سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې لاس لري. د روسیې ولسمشر د بریتانیا لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي. او د مصر پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې په تصفیوي عملیاتو کې 6 مشکوک سخت دریځې وژلي دي. پوځ نن په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 345 مشکوک سخت دریځې توقف شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پرونه کې اوري چې د سولې عالی شورا وایي د طالبانو ډلې ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامل موضوع نه ده.
سپردن ولایات و مخالفین مسئله نظام در چنین طرح هیچ جایی ندارد.
در سول علی شورا هیله لري چې وسلوال طالبان بالاخره در سول پروسی سره ملګری سي.
زمون امید داده چې طالبان دی د اسلام د مقدس دین د اساسات او امیرو په نظر کې نیولو سره د اسلامي او ملي غک طلبای کوي.
په اورزګان کې ځینې ځایي اوسیدونکو د پوهنې پر ریاست کې د اداري فساد څخه شکایت لري.
اما که موږ اساسي معرفت درلودلای په داسې یو لویه بدبختي له قانون چې روزګانیان اخته دي هیڅ کله بخت سوي نه وای.
د نړۍ په مسایلو کې په روسیه کې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو موضوع هم څیړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. د دې شورا ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته د منلو وړ نه ده. اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو سره د سولې طرحه همغه ده کوم چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا دوی ته وړاندیز شوه. د دغه شورا وایي سید احمد طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د ځینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل. دوی وایي په دې اړه هیڅ بحث نشته چې ځینې سیمې یا ځینې ولایتونه د امن ځایونو په نوم طالبانو ته وسپارل شي. د افغان ملت غږ همغه و مادي دي چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. ښاغلي غنی دغه شان وویل چې طالبان باید حکومت په رسمیت وپیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي. خو ښاغلي غنی په دې اړه چې ګوند یو شمیر ځایونه به د امن د سیمو په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه ډله دوی ته د امن سیمو یا ولایتونو د سپارلو له طرحې سره مخالفه ده. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د افغانستان د ویش په معنا ده. د راپورونو له مخې مخکې تر دې دا شانیوه طرحه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح شوې وه. د ایس بی اسلامي درسنیس ټیم یو غړی فضل غنی حقمل په دې اړه وایي خاغلی حکمتیار مخکې تر دې حکومت ته وړاندیز کړی و چې یو سیمه د غیر جنگي سیمې په توګه اعلان او ملکی مسولین دي د دواړو خواوو په مشوره وټاکل شي. د خاغلی حقمل په خبره دا طرحه داسې و چې طالبان او کورنۍ به دغې سیمې ته راشي او بیا به په کابل کې د سولې د خبرو لپاره ځانته دفتر پرانیسي.
دا په دې معنا نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکول کېږي یا خدای ناخواسته دا د هېواد د تجزیې عمل وګرځي. دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده. طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي.
نوموړی وایي دا طرحه په رسمي ډول دولت ته نه ده سپارل شوې. ښاغلی اقمل له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
موردل چې د سولې عالي شوراوي طالبانو ته د ځینو ولایتونو یا هم سیمو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل معقوله طرحه نه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وایي که طالبانو په رښتیا هم د هېواد د تجزیې د مخنیوي او هېواد پالنې په خاطر دا طرحه رد کړې وي نو جګړه دې هم بس کړي. هغه رحمت الله افغان ته وویل
طالبانو دا ردول چې دا باید تجزیه په معنا کېږي دا معقوله وطن پرستانه خبره ده، مګر په شرط دې چې بیا دوی وخت چې دا عمل سم نه ګڼي نو اصلا د حملاتو دغو ته هم خپل پای کېږي چې بل څوک داسې فکر ونه کړي چې دوی موضوع په دې حلېږي چې یو ځای ورته ورکړي.
طالبانو د حکومت دغه وروستي وړاندیز ته هیڅ تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی ویلی، نه دی وو او نه هم دی رد. دا څه مطلب دی؟ یعنې څه کېدای شي
طالبان هم ځان ته داسې استقلالیت عام و تام نه لري چې هغوی دا ډول د حکومت افغانستان پیشنهاد د خبرو دغه ومني او بیا په موږ لاره لاړ شي روان شي چې ورسره خپله فیصلې وکړي. نو هغوی چې هغه مربیان لري په منطقه کې او یا ګاونډي هېوادو کې او هر څوک کې دي چې دوی تمویلیي تجهیزیي ټرینیي او تشویقیي جګړې ته په خپل وطن کې نو فکر نه کوم چې د هغوی مصلحت به ورته دا وي چې فورا دا پلان ومني او دې ته جواب ورکړي. نو کله که هغوی ورته شین څراغ ورکړی و خامخا دوی یو څه ویلې، مګر هغوی که دا بې تفاوته غواړي پرېږدي دا پیشنهاد نو دوی د یو چا په امر باندې ځانونه غلي نیولي.
دغه د طالبانو ته د ځینو سیمو د پرېښودلو طرحه د حکمتیار طرحه وه. حکومت هم وایي چې دغه طرحه زموږ طرحه نه ده. څومره معقوله طرحه وه؟ لږ تر لږه طالبانو ته خو د خبرو کولو یا د یوې سیمې ادرس پیدا کېده چې طالبانو ته حکومت ورغلی وی یا طالبان له هغه ادرس نه حکومت راغلی وی.
طالبانو ادرسونه اوس پخوا غوندې چې کرزي وخت کې ویلي چې موږ یې ادرس نه پېژنو او معلوم به کړي چې وغږېږو، هغه معلوم دي. نو اکثرا په پاکستان کې دي او قطر دفتر هم لاشته تر اوسه نه دی تړل شوی او افغانستان ټول افغانستان دوی خپل ادرس دی. که دوی مستقل وي او وغواړي خبرې وکړي په هر ډول چې کوي هر نقطه د افغانستان ته راتلی شي منلی شي نړۍ ورته تضمین کوي. دا هسې د مسخرو خبر نه ده چې هغوی راشي بیا د هغوی حیات ته څوک صدمه ورسوي. په دې وخت کې چندان د طالبانو دپاره سیمه ازاده ور پرېښودل چې راشه دا واخله چې ارامه اوسېږه ځنه به خبرې وکړو معقوله طرحه نه وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې راتلونکي لمریز کال به د سولې او مذاکرو کال وي. د دې شورا د دارالانشا رئیس وویل چې په ټیټه او لوړه سطحه له وسلولو طالبانو سره تماسونه روان دي او هیله شته چې وسلول طالبان د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د سولې وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې راتلونکي 1409 لمریز کال به د سولې د خبرو اترو کال وي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هیله لري چې وسلوال طالبان به د اسلامي اساساتو او افغاني اصولو په نظر کې نیولو سره د سولې شوي وړاندیز ته مثبت ځواب وایي.
زمونږ امید دا ده چې طالبان دی در ټول مصلحت سره د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامی او ملي غک طلبای کوي او ان شاء الله ز په دې مطمئن يم چې دیار لسو نوی او نویم کال به په افغانستان کې د سولې او د مذاکراتو کال وي.
د دا هم ویل چې په لوړه او ټیټه کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې غیر مستقیمه خبرې اترې روانې دي او افغان حکومت د بین الافغاني خبرو اترو غوښتون کړي. خغلی خپلواک د غشان په اندونیزیا کې د علماو درې اړخیز کانفرنس ته هم هیله وښوده او ویل چې په دې ناسته کې به افغان پاکستاني او اندونیزیایي علما د اسلام له نظره د افغانستان جګړه تعریف کړي. د اندونیزیا د علماو کانفرنس چې ټاکل شوی و د روانې مارچ میاشتې په 14مه پیل او تر 19مې دوام وکړي. د خغلی خپلواک په وینا د هغه هیواد لخوا ځنډېدلی او امکان شته چې د رواني میاشتې په وروستیو او یا هم د اپریل په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کابل په روسیې په دوهمه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر دی. خغلی غني ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع رامنځته شوی او د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغه هیواد د سولې له پلان ملاتړ کوي. تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباز هم له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه هر اړخیزه ده او طالبان باید ورته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې له وړاندیز نه هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللې او ورنه ملاتړ کړی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په رسمي ډول په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو د جرمني ډی پی آی اژانس وسلوالو طالبانو ته د یو مربوطې ویبپاڼې په حواله ویلي چې د سولې په اړه د ولسمشر غني څرګندونې یو تازه وړاندیز دی، خو دغه ډله د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې د سولې په اړه خبرې بې ګټې بولي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان د حکومت د سولې د دې وړاندیز په وړاندې غلي دي؟ د حراست او ثبات شورا غړی محمد عمر داودزی دې پوښتنې ته ځواب وایي.
وخت و زمان هم د هر شی مهمی و دا طرح د رئیس جمهور غنی په آخر کال کې عرضه شولا که دا د دو کال درې کال مخ کې وړاندې شوی و کې د طالبانو ډیره جدی نیولې و. اوس یو سوې برداشت کېدلې چې رئیس جمهور به سخاوتمندانه افرونه د دې په خاطر طالبان ته ورکړي چې بیا پاینده انتخاباتو کې رئیس جمهور غنی سره طالبان مرسته وکړي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي، نو ځکه لا تر اوسه هم د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز ته د هو یا نه ځواب نه دی ویلی. د دغو کارپوهانو لډلې ودیر ساپې وای وسلوال طالبان د پاکستان له لوري رهبری کیږي، نو پاکستان هم د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې لټوي او نه پرېږدي چې طالبان په خپل سر له افغان حکومت سره سوله وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولس جرګې رئیس ویلی وی ورځې بلې ته د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ځنډول نور ورته د منلو وړ نه دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلان وروغواړي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اعلان شوې نیټه یو ځل بیا د غور خبره کوي، خو ولسی جرګه وایي چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو وړ نه دي. د دغه جرګې رئیس د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو تر انتقادونو وروسته وویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین ولسی جرګې ته وروبولي. دا چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هره ورځ ځنډول کیږي نور د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو په نظر اخیستو یې بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا د 14مې دورې د اتم کال د پرانستې په مراسمو کې ویلي و چې په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ او د ولسي جرګې انتخابات یو حتمي او نه پشاکېدونکی امر دی. لدی وړاندې د انتخاباتو خپلوا کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 کال د سرطان 14 نیټه اټاکلې و. خوشاو خدو ونې وړاندې د دغه کمیسون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دغه انتخابات په ټاکلې نیټه تر سره نسی. معزوله دولتي ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د تر سره کېدو د نوې نیټې په دقیقولو کار روان دی. د بودیجې نشټوالی، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمیر نور بیلابیل موارد د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې جدي ننګونې دي. په ورته وخت کې یو شمیر وکیلان هم په خپل وخت د انتخاباتو د جوړېدو غوښتنه لري. د دغو وکیلانو له ډلې غلام حسین ناصری وایي: هیله مې د ملي وحدت حکومت نه دا ده چې په 1999 کال کې هرو مرو د ولسي جرګې انتخابات وکړي، او اوس چې دغه حکومت نیمبنده سیاسي مشروعیت لري، د انتخاباتو په ځنډېدو سره به دا هم له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د انتخاباتو د نیټې ځنډول به نور سیاسي کړکیچونه هم رامنځته کړي.
پومردل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ځنډېدل ورته د منلو وړ نه دي. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په جلال آباد کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي. نور د باز محمد عابد پراپور کې
د حزب اسلامي د پلویانو دا غونډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلکو ګډون کړی و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو خبرو کې پر ولس غږ وکړ چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې داسې اشخاص وټاکي چې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته ژمن وي.
له دولت غواړو چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدا تضمین. هغه انتخابات قطعا نه منو چې 8 میلیونه مهاجرین دې ترې محروم شي. هیواد باید په 250
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار ریله وکړه چې وسلوال طالبان دې د سولې بهیر ته راوبلي.
د حکمتیار صاحب څخه مې هیله ده چې د طالبانو په لیکو کې ډیر داسې افراد شته چې د جهاد په وختونو کې د دوی تر مشرۍ لاندې د جهاد په سنګرونو کې وو. دوی د خپل معنوي نفوس او اثر نه په استفادې سره په هغو طالبانو غږ وکړي چې د مذاکراتو مېز ته کښېني او بالاخره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مشکل د سولې او د مذاکرې او مفاهمې د لارې حل.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې دوی د افغان سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړي چې د دولت تر څنګ د وسلوالو طالبانو مشر او ایتلافي ځواکونو ته هم استولې ده.
ما د سولې طرحه هم د ښاغلي جمهور رئیس وړاندې شوه، هم د طالبانو مشر ته لېږلې ملا هبت الله اخوانته تفصیلي لیک سره، او هغه مې غوښتل چې راشئ له دې فرصت نه استفاده وکړئ او د سولې له بهیر سره یو ځای شه. بهرنیو ته هم زموږ سوله وړاندې شوې، د سپینې ماڼۍ په میز باندې هم پرته ده، او زه هیله من یم چې هغوی به هم یوه دو اونیو کې خپل عکس العمل وښيي.
ګلبدین حکمتیار په خپله وینا کې په دې خبرې ټینګار کاوه چې دوی په افغانستان کې د روان بحران د ختمولو، د جګړې د عاجل او دایمي پای ته رسولو او د ډاډمنې سولې لپاره شفاف او عادلانه انتخابات اقتدار ته د رسیدلو یوازینی او سولیز لار ګڼي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات شي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلې دي. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره دغه انتخابات په لوی اکثریت ګټلې دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د په زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړي څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې شپګاویا اشاریه شپګو رای خپل کړی دی. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکونکو ګډون په سلو کې څه کم 18% و. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین څه باندې 55.4 میلیون رای ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودنین د 12.2 رای په ګټلو سره دوهم ځای نیولی. ورپسې ملت پال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رای او ژورنالیست او تلویزیونی څیرې کسینیا سوبچاک 1.6 رای ګټلې دي. څلورو نورو کاندیدانو هر یوه یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسیې رسنیو د کرملین د سرچینو په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا 70 رایې وګټي. 15 کلن پوتین تیره شپه له کرملین نه بهر راټولو شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رایې ورکوونکو مننه وکړه او د روسیې شعارونه یې ورکول. پوتین وویل بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره ده او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین وروسته خبریالانو ته په څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2013 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. پوتین د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په راتلونکي کې د 15مې دورې لپاره د جمهوري ریاست پر دندې غور کوي په ټوکو ځواب ورکړ. وی ویل فکر کوم چې ستاسو دا خبره یو څه د خندا وویل. راځئ په ریاضي حساب کړو، آیا باید تر هغه وخته دلته پاتې شم تر 10 کلنۍ پورې؟ نه نه. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له دو پرلپسې دورو وروسته په 2024 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2030 کې کولی شي. پرون د رایې ورکولو په بهیر کې د رایې ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې وویل چې 2825 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. ویل شوي چې د رایې صندوقونه د څارونکو کمرو پرته په ځایونو کې ښودل شوي او دغه راز یو شمېر څارونکي له دې منع شوي چې د رایې ورکولو بهیر وڅاري. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته یې د دغه بریالیتوب مبارکي ویلی ده. شی جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. د چین ولسمشر ویلي چې د چین روسیې د همکارۍ اوسنی پراخ ستراتیژیک تړون د شراکت د تر ټولو لوړې کچې تاریخي تړون دی چې په نوې بڼه د نړیوالو اړیکو د ایجادولو لپاره یو مثال دی.
نوریاس نوری راپور راکاوه. څېړونکو د کڼو کسانو لپاره نوې اسانتیاوې برابرې کړي. نور له اسمت سروان اوري.
څېړونکو د ټکنالوژۍ په مرسته د کڼو خلکو د مازغو د اتومات لوستلو امکان برابر کړی دی. په دې طریقه دا څرګندیږي چې په غوږو درانه کسان د جملو په معنا پوهیږي او که نه پوهیږي. دوی وایي چې له دې ټکنالوژۍ څخه په استفادې به په راتلونکي کې د غوږ آلې یا د اورېدو آلې جوړې کړي. هغه کسان چې د غوږ له آلو کار اخلي عموما له دې شکایت لري چې د نورو د خبرو له اورېدو سره سم د هغو په معنا نه پوهیږي، یعنی خبرې اورېدای شي خو په مطلب یې نه پوهیږي. که څه هم د جملو اورېدا او پرې پوهېدل له یو بل سره تړلي وي، خو حتمي نه ده چې دا بهیر دې د ټولو لپاره یو شان وي. د امریکا د میریلند پوهنتون او د بلجیم د کی یو لیفن پوهنتون څېړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده. دوی د EEG برین کاپ یا د مازغو د څپو لوستلو خولۍ په نوم له ټکنالوژۍ څخه په استفادې یو اوتومات ټیسټ تیار کړی دی. د دې ټیسټ په وسیله دوی د کاڼه د مازغو څپې ارزوي او ورته څرګندیږي چې هغه څه اوري او یا یې په معنا هم پوهیږي او که نه. د دې پروژې یو څېړونکی وایي زموږ طریقه د هغه کس چې موږ پرې ټیسټ کوو له ذهني وضعیت سره تړاو نه لري، یعنی حتی که هغه کس متوجه هم نه وي موږ ځان ته معلومولی شو چې د جملو په معنا پوه شوی او که نه دی. دا طریقه د هغو کسانو د زړه له حاله له خبرېدو سره هم مرسته کوي چې کوما وي یا کوچنیان دي او خبرې نشي کولی.
ستاسو له پیغامونو
هلو د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو تن ساتنمن د عامه امن و نظم د اومې لیوا او د درم کنډک نه خبرې کوم. دا زمونږ ماشونه دا دومه دریمه میاشته چې ځنډېږي، د یو میاشت نه بلې ته پاتې کېږي او د بلې لکه د یو میاشته چې میاشته خلاصېږي د بلې میاشتې په 15 میاشتم باندې زمونږ ماشه والا کېږي. دا اوس دا 23 تاریخ ده زمنګ معاش نه دا والا سو دا زمنګ مشکلات بيخي ډير دي زمنګ فاميلي مشکلونه مشکلات لرو او نندغه سي ټول ساتمانه قرضدار دي ډير دي مشکلات سره مخ دي نو موږ تاسو ښه اله کو چې زمنګ غږ د لوړکول چارواکو ته مسولینو ته ورسوي چې زمنګ معاشونه په وخت باندې اجرا شي ډير مننه ده خدای
بلی السلام علیکم زال نظر زکن حار ولایت مرکز استاد سره په تماس کیم او غواړم د ټولو مشرانو او ټولو لسخه په ډیر درناوی تل کوم چې تیر انتخابات په شسو کاله سکالې د سرسول او روان انتخابات هم غواړم ټولو لسخه او مشران شپخو سکاله سکالې او په خوشحالي سره تر سره سي چې د جمهور موږ په نصیب کې و روان هغه به
شنو وسلام دا زادې رادیو ته خغوارم چې زموږ یو مشکل راته خپل او یا د مسولیت دارو سره شریک زموږ مشکل دا چې په واشیر ولسوالۍ کې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي موږ د شپې نه د ورځې ټلیفونونه کار کوي تاسو د زادې رادیو بل نمبر کار نه کوي نو زه مجبور شوم تاسو د رادیو دغه نمبر ته مې درته زنګ ووای له تاسو څخه یو جهان مننه که تاسو راته دا مشکل حل کړئ او دا مراته په خبرونو کې خبره کړه نو ډېره زیاته مننه به مو زما نوم ذوالفقار دی د واشیر دی ولسوالۍ
اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به خاید را روان کال د تل په میاشت کې تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالي وسیمه بادغی سینن ازادي راډیو ته دا خبره ورسره له هغې وکړه چې ولسی جرګې نن خبرداری ورکړ چې نور د انتخاباتو ځنډیدل ورته د زغملو نه دي او راتلونکي اونۍ به پر دې مسلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي ورو غواړي. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد په نننۍ چاودنه کې چې د بیسودو پلته نږدې وشو د لکتر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. مخکې په دې چاودنه کې چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یوې لویې غونډې ځای ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله شوې د درې تنو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په مارجی او نادلی ولسوالۍ کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی چارواکي د ولایت مرکز پر لویدیز برخې بیا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 15 پولیسو او شاوخوا 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د بلې خوا د دایکندي چارواکي وایي چې د پولیسو په امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو د نن سهار په بریدونو کې 8 پولیسو ته مرګ ژوبله او خپله د دایکندي مرستيال ولی سید محمد سادات نادری نن دوشنبه ازادي راډیو وویل چې په دغه بریدونو کې چې په کاجران ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو باندې شوي په نتیجه کې څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د هیواد جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم میدل په کلکه وغندله. وویل چې د لندن دغه ارزونه چې د دغه حملې تر شا د مسکو لاستی ډېره جدي بولي. او د مصر پوز وایي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په وړاندې په تصفیوي عملیاتو کې شپږ دېرش مشکوک سختدریزې وژلي. دغه راز دغو عملیاتو په ترڅ کې د شاوخوا 345 نورو مشکوکو سختدریزو د نیول کېدو خبره هم شوې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس دې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم واصل وسال سپورټي خبرونه ولولې.
د سپورت ورزنه هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام پر وی سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربی امارات سره مخامخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله مند چې د امارات او ایرلند په وړاندې پاتې دوه لوبې وګټي. افغانستان تر دې مخکې د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړې ده. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جمهوري سیالۍ او د شپږ غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوي کې روانې دي. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته د وتلو لپاره امارات او ایرلند هم مات کړي او د نورو ټیمونو دوو ماتو ته پته مشي. له کابل نه تر بلخ پورې د ګل سرخ په نوم د سایکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې. د دغې سیالۍ یو تن تنظیمونکی صادق صدیقي وایي په دې سیالۍ کې 25 لوبغاړو ګډون کړی چې لس تن نجونې او پاتې نورې هلکان دي. ښاغلی صدیقي وایي د سایکل ځغلونې دا سیالۍ درې ورځې دوام کوي چې له کابل نه پیل او په بلخ کې به پای ته ورسیږي. یادونه ده چې د ګل سرخ سایکل ځغلونې دا سیالۍ هر کال ترسره کیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ په ننګرهار کې لسګونو ورزشي خبریالانو ته یو ورځنی روزنیز پروګرام ترسره کړ. د کرکټ بورډ وایان فریدو تکنن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو نه سلویښتو خبریالانو ګډون کړی و. د ښاغلیو تک په خبره په دغه روزنیز پروګرام کې د کرکټ بورډ د بیلابیلو څانګو مسؤلینو خبریالانو ته د لوبډلې د خوراوي په معیارونو، لوړو مهارتونو او د ورزشي خبریالۍ په اړه معلومات ورکړل. د نوموړي په خبره کرکټ بورډ په پام کې لري چې په راتلونکي کې دا ښوونیزه لړۍ د افغانستان نورو زونونو او ولایتونو ته هم وغځوي. د ورزشي خبرونو پای
وصل وصال و چی سپورتی خبرونه ول وصل وصل د څخاورو چې د افغان شوزو شبکوي د شوزو پوراندې د تاریخوالي د قضیون د نه چړولو لکبله د شوزو پوراندې د تاریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. دغه شبکې نن د فرخوندی د وجنې د دریم تلینک مناسبات جوړې سوي غونډه ته د څرګندونی کړي.
د افغان خزو شبکه وایي د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د عدالت نه ټینګښت د ښودنه کوي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړنه د عدلي او قضایي ارګانونو په لومړیتوبونو کې ځای نه لري. د دې شبکې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د فرخوندې د وژنې د دریم تلین په مناسبت جوړ شوې ناستې ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي ډول وڅېړي. د افغان خزو د شبکې د مدیره پلاوي غړې سیما څخه په دې اړه وویل:
ما از ارګانهای کشفي،
عدلي او قضایي قضایي ارګانونو نه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو غوښتونکي یو. دوهم دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په عاملینو باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پلي کول غواړو. زموږ درېمه غوښتنه د ښځو د حقونو خوندیتوب او د عدالت ټینګښت دی. د په داسې حال کې ده چې 20 کلنه فرخونده درې کاله وړاندې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په تور د یو شمېر قهرجنو کسانو لخوا د کابل ښار د شاید شمشیرې جومات ته څیرمه لومړی په وهلو ټکولو وژل شو او بیا یې مړي ته اور واچول شو. د فرخوندې قضیه د شاید شمشیرې زیارت د یو ساتونکي له درواغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسېد. د فرخوندې له وژلو وروسته پولیسو 9 کسان ونیول چې د کابل لومړۍ محکمې له ډېډلې څخه 4 کسان په اعدام، 8 کسان په شپږ کلونو باندې محکوم کړل او 13 نور بی ګناه وګڼل. د افغانستان لوی څارنوالۍ تیر کال په دغه قضیه کې د ښکېلو کسانو په اړه د وروستي حکم د اعلان پر مهال ویل چې د فرخوندې په قضیه کې 14 دخیل کسان له 10 نه تر 20 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د دغه حکم له اعلان وروسته د فرخوندې کورنۍ او یو شمېر مدني فعالانو د یو اعتراض په ترڅ کې له افغان حکومت نه غوښتي وو چې د دغې قضیې په برخه کې د عدالت تامین کړي. خو دا یوازې فرخونده نه ده، بلکې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې نورې ښځې او نجونې هم د نارینهوو لخوا په ساري ډول محکمه شوي، وهل ټکول شوي او ان تر دې چې وژل شوي هم دي. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون غړي سوریا سوبرنګ وایي په 1496 مریز کال کې د دغه کمیسون سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 200 قضیې ثبت شوي چې یوازې 9% څېړل شوي دي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قضیې په ګډون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو قضیو ته رسېدنه شوې او عاملین یې په سزا رسېدلي. دی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو قضیو ته په وخت او دقیق ډول رسېدنه شوې او دا خبره په ډاډ سره کوو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ داسې پېښه نشته چې ورته رسېدنه نه وي شوې. موږ ټولې قضیې د قانون په رڼا کې څېړلې دي. ښاغلی رسولي وایي یوازې په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2000 قضیو ته رسېدنه شوې. بلخوا سوریا سوبرنګ وایي په هیواد کې د مافیات فرهنګ موجودیت د دې لامل شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د اورزګان ولایت ځینی اوسیدونکو تور لګوي چې د پوهنې پریاست کې اداري فساد ستا او دغه ستونزه د دې سبب سوی چې د 12 ټولګي زده کوونکو هم په ډیټا ساویا فارغ سي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی لري. دغه څرګندونې په هغه غونډه کې سوی چې د اطلاعاتو کلتور ریاست د ژمنۍ ښوونیزې دورې د فراغت مناسبت جوړه سوې وه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ژمنۍ ښوونیز زده کړو له مرکز څخه د 322 کسانو په فراغت غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین په خپلو چارو کې پاتې وبلل او ویې ویل چې تا په سات د دې لامل سوی چې ډیر نالوستي ځوانان د 12 ټولګي څخه فارغ کړل سي. نیوکې دا دي چې د تیرو 14 کلونو رئیس مرکزي ادارې د اورزګان د پوهنې په برخه کې اصلاحات نه دي راوستي او د روان ناوړه حالت په مخنیوي کې پاتې راغلي.
او د ولایتي ادارې څخه د لاتمات والي صاحب څخه مغوښتنه داده چې در پیزیکي پروژو د انسان جوړولو انسان د فکر جوړولو پروژو ته ارزښت ډیر ورکړي.
بچان چې مو مکتب ته روان دي 12 اخلاص کړي و دې خپل بچی ته وایم بچا یو مضمون راته ولیکه. هغه مضمون کې د 12 شهادت نامه یې اخیستي دی هغه مضمون بشپړ نشي.
د مالیب چالي هغه سیالي باید موږ ته وکړو چې زموږ ته ځوانان آینده نسل پوهه زده کړي. اما که موږ اساسي معرف درلودلی په داسې یو لویه بدبختي لکه نن چې اورزګانیان اخته دي هیڅکله به اخته سوي نه وای.
د اورزګان ولایت مقام مرسیال هم دغلته د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني. خو د خلکو څخه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي او د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي. عبدالواحد پټان وای ولایتي د رجمنه د چترګي ورسته بده د ولایت د ماری په برخه کې جوړې اصلاحات راوستل کیږي او د مکافات او مجازات لړۍ به پیلېږي.
د مکافات او مجازات قانون شته کوم وعده چې والي سیب کړی ده او ولایت مقام هغه ته متعهد ده دا د مکافات او مجازات او اصل به مراد کوو. کوم مکتب چې فعالیت کړي وو هغه به مکافات کوو. کوم چې نو کړي هغه استادان هغه مدیر د مکتب اغه کسان چې په دغه ساحه کې دي هغه ته مخامخ یې د امریکا چورور فعالیت سره دی فعالیت خپل درست کړم.
د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د انګلیسي کمپیوټر او خطاطي له ښوونیزو مرکزونو څخه د 360 ځوانان په داسې حال کې فارغ کیږي چې ښوونیز کال ته هم یوازې د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا مدني فعالانو او اوسیدونکو خپل اونیز تاسون چې په دغه ولایت کې د غزیدلو لارو د امن کولو په مخه پیل کړي وو پای ته ورسوه. دا چې ولایتي ادارې څه ژمنه ورسره کړې ده د نجیب الله الوخیل راپور به واورو.
د پکتیکا والی الیاس وحدت ویل چې د لارو د امنیت ستونزه لږ تر لږه څلور ځلې مخامخ له افغان ولسمشر سره شریکه کړي او نورو دولتي چارواکو ته هم په دې باب معلومات وړاندې کړي دي.
شل میاشتې خواب شاکین چې زه دلته راغلی یم څلور وارې مې جلالتما ولسمشر لیدلی څلور وارې مې مخامخ په شفایي ډول او په تحریري ډول د پکتیکا ټولې غوښتنې د پیشنهادونو سره وړاندې کړي دي. خاصتاً هغه ستونزه چې پکتیکا والې د محاصرې حالت ته رسولې دي هغه زموږ پکتیکا ته د غزیدلو لارو نامنی ده د غزنی د لارې او د پکتیا د لارې.
د اعتراض کوونکو د قناعت او د لارو د امنیت ستونزو ته د حل لارو د موندلو په موخه مرکز خرنې ته پکتیا والی شمیم خان کټوازی، غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین، د 203 تندر قلور د قماندان جنرال شورګل، د پولیسو د 303 زون قماندان مل پاسوال ګل محمد راسخ ورغلی ول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ول چې د لارو د امنیت په باب مباحثونه وکړل، موقتی حل لارم پیدا کړي او دی لپاره اوږدمهاله پلانونه هم لرو.
د زون په ستره بری د همدې مشخص موضوع لپاره راغلی ده. ان شاء الله دی ال یو غلار سیمه عملی کیږي هغه مرترایستلې ده هغه څه چې تاسو غوښتنې دي د موقت وخت لپاره مونږ دی الله روتره استلې ده او د دایمي الله ر لپاره مونږ پیشنهادونه کړې دي.
د غزنی والی عبدالکریم متین لپاکتیکا والو غوښتل چې باید لارو د امن کولو لپاره خلک او حکومت په ګډه کار وکړي او په ګډه ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
زه منهای شه د غزنی دی والی نن
لدغه مشرانو سره ناسم څو لاندې فیصله مو یو څو وظیفه به تاسو په غاړه کې په دغه په قرار نه سره خلاصي ټول براوزو ټول بخپل منطقه جوړو او ټول بخپل وطن جوړو خپل حق به زابل او جابر او ظالم له حل قرار باسو.
د اعتراض کوونکو یو تن استاذ یعقوب منظور ول دوی په مشروع ډول دی میشته لپاره د تحسن خیمه ټولوي او ځوانان هم حاضر دي چې د لارې په امنیت کې برخه واخلي.
په مشروع ډول دیو میاشت لپاره خپل اعتراض پای ته رسوم. موږ پکتیکوال حاضر یو چې هر څومره ځوان غوړي درکوي هغه د تاسو په شرایطو برابر کسان درکوي هغه به داسې کسان نه درکوي چې په لاره کې بشکه کوي هغه به داسې کسان نه درکوي چې د دولت د یونیفورم نه غلطه استفاده کوي.
دا غونډه په ورستوي کې د زون رهبری لوري د لوی لارو د امن کولو په مخه یو پریکړه لیک هم صادر شو چې له مخې به د لارو د امنیت کې دوه په مخه ځینې لومړني ګامونه پورته کیږي او ورپسې به د دایمي حل په مخه کار ترسره کیږي. په دې سره د پکتیکا ولسوال خپل اعتراض پای ته ورسو د تحسن خیمه راټول کړي او ولایت شورا هم خپل دفتر بیرته پرانیست.
یو کلیزر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلې سي. امریکایي شرکتونو سره د افغانستان د لویو قانونو قراردادونه د هیواد د ملي ګټو سره په مخالفت کې دي او باید په اړه له خلکو او کارپوهانو سره مشورې وسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر د دې مطلب د بیان ترڅنګ ټینګار کوي چې په دغو قراردادونو کې له قانونو څخه د ناسمې استفادې تضمین نه دی وضع سوی او دا د ملي ګټو خلاف کار دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د هیواد د پرمختګ په خاطر د قانونو د ویستلو مخالف نه دي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې په غیر قانوني پریکړو د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په کار ده چې د قراردادونو په اړه له خلکو، کارپوهانو او مدني فعالانو سره مشورې وشي.
متاسفانه کې حکومت افغانستان به مردم افغانستان در قسمت ازی که
دی ویل به د مرغه چې حکومت د غوسترو قراردادونو په اړه چې خای په نږدې راتلونکو کې امریکا سره لاسلیک شي خلکو ته لازم اطلاعات او معلومات نه دی ورکړي او موږ له اوسنی وضعیت څخه جدي اندېښنې لرو ځکه چې زموږ طبیعي سرچینې زموږ د خلکو حق دی او خلک حق لري چې پوه شي د قراردادونو په صورت کې زموږ ملي ګټې څومره په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي ټاکل شوی افغان حکومت ډېر ژر له امریکایي شرکتونو سره د قانونو په اړه قراردادونه لاسلیک کړي په داسې حال کې چې د خلکو په واکې کافی معلومات نه دی ورکړي. ښاغلی افضلی وایي خلک باید پوه وي چې دا قراردادونه په کومو شرطونو ترسره شوي، د دوی وړاندیزونه څه دي او د خلکو ګټې څومره په پام کې نیول شوي دي. د شفافیت د څار یاد بنسټ دا کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي او دفاعي تړون کې افغان حکومت ملزم ګڼل شوی چې د قانونو ستر قراردادونه له امریکا سره لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر تیره میاشت په یوه خبري غونډه کې وویل حکومت یې لیواله دی چې له افغانستان سره د قانونو د مدیریت او کیندنې په برخه کې همکاري وکړي. سفیر جان باس د قانونو د کیندلو په برخه کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی او له پانګوالو یې غوښتل چې په دې سکتور کې برخه واخلي. په یاده غونډه کې نوموړي د امریکایي شرکتونو سره د سترو قراردادونو د لاسلیک په اړه څه ونه ویل، خو د شفافیت د څار بنسټ وایي د شمال د ډبرو د سکارو کان په هلمند او ننګرهار کې، د نادره عناصرو کان او په هرات کې، د مسو او طلا کانونه د امریکایي شرکتونو سره د سترو لاسلیک کیدونکو قراردادونو څخه دي. د جمهور رئیس دوایندوی دفتر سرفراز شاه حسین مرتضوی په دې اړه چې آیا په رښتیا هم افغان حکومت له امریکایي شرکتونو سره د قانونو قراردادونه لاسلیک کوي یا نه څه جزئیات نه ورکوي، خو د افغانستان د قانونو په اړه شفافیت په پام کې نیول کیږي.
شفافیت کاملا وجود
لري. دوی شفافیت په بشپړ ډول وجود لري. کڅوک اسناد، شواهد او یا ملاحظه لري کولای شي له اړوند بنسټونو او ادارو سره شریک کړي چې موږ یې تعقیب کړو. جمهور ریاست وی د قانونو په اړه د افغان حکومت ډېری هڅې د شفافیت ټینګښت، د قانونو څخه د ناوړه استفادو او غیر قانوني کیندنو څخه مخنیوي ته دي او د هیواد ملي ګټې په هر پریکړه کې په پام کې نیول کیږي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کندکی دونه خبرې کوم. د موږ مشونه دولت ډېر جنډ کړی دي. انده تاریخ ورځی بعد موږ ته یو مشونه راکړي. موږ خپل لکوره یو سرباز یم، اور کې مې غالي درکلا کینه د پیسو چې شنه توښتا دی غاټه وټي ساړي. موږ مشونه ولې جنډې دولت نه مې دا وختنه چې موږ د مشونه په ټیمه والا کې.
زه یو تل ساتنمن د عامه امن نظم دی و مليوا او د درم کنډک نه خبرې کوم. دا زمنګ ماشونه دا دومه دریمه میاشت چې زندګی دی یو میاشت نه بلې تپاتې کیږي د بلې میاشت په شلم پنځه ویشتم باندې زمنګ ماشه والا کیږي دا او دا د درویشتم تاریخ دا زمنګ ماش نه دا والا شوی دا زمنګ مشکلات بیخي ډیر دي زمنګ فاميلي مشکلونه مشکلات لرو او نن دا غاسي ټول ساتنمانه قرضدار دي ډیر زیات مشکلات سره مخ دي
یو کلی زر غاگونا دیو کلی زر غاگونا درامی خورو ویدون کو اسلام علیکم پتیره برخه که مو واریدل چه خدای داد لگل پری پده خفده چه ولی دخپل پلار کورانی تا د موسا گل ستایه ننده کرده رازه پده برخه که واری چه سنم گل ده سل پاره خدای داد دوی کرده را کرده
دا دای
دا راغله خدای دا زویا د مساګل موریم دروازه را خلاصه کا
وایم د سترګو پر راب کې باید خلاصه کا زه دې پد مشه تروري ستړی مشه
د خلکو ماشومان او پلار سي خدای دا زویا ګلپری خو په فکر کې وی
او تروري کور ودان مې بيخي ناغ د چاغ د پکور کې دا درځه پام دې مخامخ کوټه کې دا
شاد زوی ملمنه مانی
وی ستر کې مې روخانه سنم ګل تروري ستر مشه الا بلا چې زمو غریبانو پښتنه دی وکړه
ګل پرې لوري همیشه مې په زړه کې یې خو څه وکم یو زر یم
ټوکې کوم ترورې ته په مونږ حق لرې راځه راځه همدلته دې بالښته تکیه وکړه
ښه ده لورې
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم
خدای داده دا تریخ چای دی په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی دا ورته اچوم
دوری بدموشه گلپری تا ما تا دیواله دو شدو چای وانه چاوه
آقا وقت ما رو وروی مای صبر دی شدو پا چای بدی پخلاکم اوز دی پیاله را دی خواکا
نه نه زوری بدموشه اوز دی زنت کن
خدای دادا زویا دست ما کوا گلپری امیدواره دا خفا کوایی ما اصی نه خدای ما که
زوری بدموشه سنم گلی تروری څه ټوکې ورسره کوو په ګل پوزي خود د ګل گزارم نه کوو تاسو خپل خبرې سره وکي زه درنه لاړم
ګل پری لوري زه خو راغلی وم چې د پلارګنې کره دې راسره لاړه سي چې زر پری له نږدې نه ووینم او
ولې نه په دواړو سترګو رښتیا ترورې تا لکه چې زر پری له نه دلی دلی
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسنه چې لکاره دی وباسم وعده مې د سره کړی ونو ذکر اغلم
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم هر مؤمن ته لازم ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ
مولوی صاحب زبر دا مخامخ در تکینم چې ستاسو خبرې ډیره خیره باندې لګی مولوی صاحب
عزت منو سي خان صاحب دا ساسو حسن نظر ده
رښتیا مولوی صاحب پښتنه دی نه یې هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو
په هغه پسې وګرځیدم ډیر خوشاله وم چې لورکۍ به مې د کلی خزو او انجونو ته خیر ورسیږي خو خان صاحب
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمي خو خانه شو که څنګه
نه نه لورکۍ مې له معلمۍ سره ډیره مینه لري ډیره خوشاله و چې د کلي جنو او ښځو ته به دیني علم وروښي
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرري او رشوت اخلي
یار مولوی صاحب زما د ژه خبره دی وکړه په ډېرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم نه چاته پرشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بی ځایه او غیر مناسب کار پی وکړم.
خانو چې داسې د مولوی صاحب د لور د معلمې د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب، خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمې غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب، ښه شو چې زما سر دم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما انګورو ته معلمې خبره راته کوي، خو زه زړه نه زړه یم چې څنګه وکړم.
زما بغداده یو شیرازه یو او لټپټي کوتره په دې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کوي. نن د موسا ګل زړه داسې باغ باغ دی. رښتیا تاسې څه فکر کوئ چې سنم ګل ادې ته به د زرپوري کورنۍ هووي او ما ته به زرپوري راکړي که نه؟ وما بېشکه وایم هم داسې ده، زرپوري به که خدای کول زما سي. هغه دې تا اوس هم وویل بیا خو د شک صحیح پاتې نه شو. اتن تر راج کېږي ورېښمینې لوکې پاس پتاغ کې کېږدی. اتن تر راج کېږي اتن په سر کې ګل دی نظر په زر پری د موسا ګل دی. اتن تر راج کېږي سنم ګل مورې ستړې مسي ګوره چې داسې ونه وایې چې ګل پوري در سره ونه منله.
لوی سړی شي موسا ګله زویه، ته خو په ګوته کې غمه یې. د ګلپري دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي. ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم.
لاس دم راکه چې زه ښکل. ښه نو ګلپري نور څه ویل لري؟
ته درېږه زویه چې زه دلته کښېنم. ګلپري خو وایې که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم.
نو بیا واک یې د چا دی ته وایښه؟
اول خو د زرپري خپل واک دی، بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چاته یې ورکوي که یې چاته نه ورکوي.
یاره که واک د زرپري سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي.
دا څه وایې موسا ګله زویه؟ ته څه خبر یې چې زرپري دې خوښوي؟
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه.
وی موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي.
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپري د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه.
خدای دې وکړي، خو سبا ته به هر څه معلوم سي. که خیر و له ګلپري سره ورځم، زرپري به م ووینم او مرکه به یې وکړم.
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپري نو مه وایه، خپل انګور زرپري وه، که خدای کول انګور به دې سي.
بس نو دعا کوه چې همداسې سي. سنم ګل ادې دې نور له خدایه څه غواړي؟ یوه ښکل انګور غواړي.
موسا ګله موسا ګله نامزدی دې مبارک سه، زرپري دې مبارک سه، زرپري دې مبارک سه.
زینب لورې، چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم.
ښه ده پلاره، دا د کار مې خلاص که درځم.
ښه پلار دې جار شه، پخیر راشي.
پلاره څه مو ویل؟
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو. لورې
ښه ده پلاره.
زینب لورې، ما د خزو د سواد زکړې کورس لنګ دی ولید د کلیوالو انجنو او خزو لپاره لوی خدمت او کار کوي.
خیر سی پلارا، په دې خبرو دې ډیره خوشاله کړم. اوس دا وای چې زما معلمی به څنګه شي؟
معلمی خو صح حق ده، ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي. دوی و پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پر امنه او مناسب ځای پیدا کړم.
بېتا دې نشم پلارا، ته څومره راباندې ګران یې.
په الله ګرانه شي لورې، د دینی علوم و معلمی او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي؟
نه نه لورې، داسې ښکاري چې هغوی د دینی علوم و معلمې ته ډېرې خوشحالېږي.
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره؟
پلار دې جار شه. زینب لورې، داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو.
هو هو، دا خبرې خوشته.
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي. د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي، بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي.
نو ستاسو څه خیال دی؟ معلمي ونه کم، ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو.
وز ما هوښیارې لورې، په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0196 01 01 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.